السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
په دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین ساتکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. ټول مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړې. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختولی. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زای در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په اتمه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2021 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2006 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 400 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو نو اوله هغه ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربه جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ډي پی اي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تل په 26 ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیبزاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. طالبان د اگست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپل سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبه په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یوه استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بورل وایي دای هیلمن دی چې په روانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماټان د ایران د اټومي موافقې د هیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 16مه په لوکزامبورګ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیله مند دی. بورل دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضا بیگ د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمنی سره مذاکرات به د تلې په 16مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله من دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوئیډ اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې د افغانستان او د جنوبی افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 13 اورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بل تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ لوست انډس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خواترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودله چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزن ضد واکسینو د کمپاین لپاره ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای چې د افغان ماشومان راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به ستونزمنه وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت لامل خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي نامنی په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمی شوې دي. همدا اوس په ډیر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د امیر روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړای پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به تر ډیره حالت بیا عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لګوراندې می په بل خبرونه کې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت لمشر ډاکټر ګلا خان ایوب نو پختل چې رښتیا به هم تر 15 کلونو ټول ماشومان تر 15 کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې هغه وویل.
زمونږ تما هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونگا نسو کولی چی ده هیواد طول و ماشومانو تا ده پولیو ده واکسین ساد کی ورسه او زکه چی پا طول هیواد کی ده غامنیتی ستونزو لکبالا پا هر کمپاین که مونگا نیزدی لس میلیون ماشومان پلاناول، خو لبادا مرغا دی تلور میلیون ماشومان ده واکسین لنیمت نبی برخی پاتی که دل او اس محال چی د اسلامی امارات پراترو سره په ټول هیواد کې تراسری سول راغلی ده، امنیت راغلی ده. نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ او ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بی برخې وو د واکسین سات کې ورسو. نو تمه خو همداسې ده او د بل خوانه د اسلامی امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمی ادارو دلارینا منګه ټول ولایت ته د عامر افتیا د وزارت مقامات او غلرخونی رسولی دي. نو منګه تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به منګه د پوخ په پرتل یو ډیر ښه د پوخخ کچه ولرو چې دا به
موږ سره مرسته وکړي. بلې ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به دا کمپاین
لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې پر ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او لاس میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دي، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو. دا څلور ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی، او د دوشنبه ورځې نه به ان شاء الله پیلېږي او تر پنجشنبه ورځې پورې به دوام کوي.
پر امنیت سربیره یو ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم له هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم پیچلې لارې یو ننګونه یادیږي. تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او که نه هر څه حل دي؟
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي، دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه هوا ډیره سړه نه ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي.
بله ډاکټر صاحب، بخیر لنډه پوښتنه وروستۍ کې، چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه د رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو، د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي تاسو په ټولو ولایتونو کې، به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه شته؟
بلې، په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې او ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی، هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګلا خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 سپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خپرونې لري. په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو میاشت وته. طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غاڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي تړلې پاتې. ډیر ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته دنجونی خوانځیو ته لتګ محرومې دي. د اورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې پاړه، زموږ د ولایت د هندې پاړه، زموږ د هېواد د هندې پاړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنې لرم، ایډیا نه لرم چې خدای به نور څه راسره شوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محروم نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوانځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته مشته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربیره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیګا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي امارت تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سمته تر پورته ښځې وي د هغو هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي په کومه نوعیت باندې د باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو ترڅنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و مردل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي، ښوونکي بیا له طالبانو خپل ماشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته ماشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي کچیر د دوی میاشتنی تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی گزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي لیوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون که سمی آشناوی پوتوله که دوی پا میاشتنی ماش هغه ورزنه ارتیاوی پوره کوي.
اومن دغا مشاعت چی دیگه دی وزی پو ماش دیگه دی انسان دی لمرنه ارتیاو دی پوره کولی پارا کپی شبیده فرزی مثال پا کورونو که مشومان دی مشومان دوات ارتیا لری خوراکت ارتیا لری پخاکت ارتیا لری او دغا هر چه پا ماش پوری تر داری دی دی خون که ماش تقریبا لازر و پوری افغانه پوری ماش ده او دغا صرف دومره کپی شبیده چی دی لیوه مشتی چقه بری میاشتی پوری ورسه می او مونگ تقریبا دو دوانی میاشتی که ترسو پوری مو دیوه مشتی ماش هم نده خیسته دی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادي پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي نیمګړتیاو له کبله ځنډېدلي او په نږدې راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکي کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دې وي په خوست کې خواوشا درې لکه زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي، خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونه روسای راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بی روزګاری او د کار نشټوالي په روزګان کې د ماشومان او تختونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای له هغه وروسته چې طالبان پر روزګان او افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکار سوي دي چې د سړیو تښتونو او نورو جرمونو کچه هم لوړ کړي ده. دا جړه په روزګان ولایت کې د هغې مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلې، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نور بیبی ازادي راډیو ته وویل چې یویشت کلن زوی یې کلي ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټر سایکل وتلی و، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي نو غله پرې ډزې کوي او موټر سایکل ترې بیایي او وروسته کلي ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور بیبی وایي دا یوازنی زوی و او یوه میاشت وړاندې واده ورته کړی و او هغه موټر سایکل هم خسر په واده کې ور کړی و کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلې.
هزار ته وته له تیبر چې کوړلې و دغه غن سره ور چې کوړلې و کور تر اتلې د امیر امنیت پر څه باندې راتلې سم چې ته دوه نه پر درې تلې و بوت ویلم کوم څه ګل را کوي د درې نه را د کاکا کړه د ور کاکا غلطي غلطي زړه دې د کله خلک ګر نور سره
نور بیبی وای زوی د هیڅ یو چا سره دشمنی نه لرل او په ښار کې کراچی چلول او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپاش کال خواري کړی و، خوای د خوشحالی اوس تر خاورو لاندې سو. دا وای اوس یې ناوی مجور ورته په کور کې پاتې سو او کله چې هغه ته ګوري نو هیڅ د سترګو وشکې نه دریږي او سهار او ماښام هم خوب نه لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکي خیرلا خیرخوا چې په ترنکوټ ښار کې دکان لري هم ازادي راډیو ته ویل چې د سړی تښتونی او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته سوې ده. نوموړی وای که څه هم موټر سایکل لري خو اوس له کور څخه پر موټر سایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله پرې ونه وژني.
ابوالواجب په جراوت رسولی کې د اوس نفر ډېر کسان تښتولي وه، دوه نفر درې نفر تښتولي وه، بیا په مقابل کې پیسېجنې غوښتلې. د دوه ورځې مخکې د جراوت رسولی په لار باندې اوس موټر سایکل خصو ښځو نسلې ویشتلې وه، د کندهار په لار باندې دوه نفر پادخ کړي وه. یعنی په هره برخه کې ورواخې وګورې غلاوې ډېرې سوي، په اوس وخت کې بېخي دا کسان ډېر جنایي پېښ کړي. ته اوس څه حال دی، څه رقم دی؟ کله چې مازګرځه کور ځم پر دې بیرېږم چې اوس پلار یې موټر سایکل څوک سوانه کړي.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په اورزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړي تښتونې هغه اته کسیزه ډلې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمېر کسان برمته کړي وه. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاري یادوي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکي نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې شي کې او له هغو څخه مرستې راجلب کړي نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل یې دا بیکاري ده چې کار نسته، کار روزګار نسته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکاره سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لارو کې درېږي، خلکو څخه پیسې اخلي. د دغه اړوند مسؤلین سمه دا غوښتنه چې دغو نویو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دوی هغه کوم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې ورسره ولري هغه په مقابل کې د دوی اکنګل سوي پیسې ورایله کړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې په اورزګان ولایت کې دي د سړي تښتونې او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوي وي. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه ردوو. هغه کوم واقعه چې پیښه سوې وه چې یو څوک یې تښتولی و، نو دا خلکو اوس داسې ډرامه ځینې جوړه کړې ده. انسان تښتونې ډېرې سوي، نو هغه یو سړی تښتولی و، هغه خو ټوله ډله ونیول سول. څېړنې او تحقیقات یې روان دي، تحقیقات مو محکمې ته استولي دي. نو د هغه وروسته خو بیا هېڅ پېښه نه ده سوې. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سره یو موټرسایکل به ول سوي یا یو مشکل پېښ سوي، خو هغه موږ بس جدی اقدام کړی دی او خلک متعقب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکاری له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.